همکارم احمد شبر باشین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سدي رډو دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم، تر خبرونو وروسته په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو په اړه جزئیات درکوو. له افغانستان سره مو د سوداګرۍ او کډوالو په برخه کې د پاکستان له نویو ژمنو هم خبرو، خو لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان سولې لپاره د شرایطو چمتو کېدو ته ژمن دی. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله د پاکستان له ملي ټیم سره مسابقه لري او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا مشر ته د لیدو بلنه ورکړه. بشپړ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره پرون په برلین کې د کتنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ. د جرمني خبری آژانس په حواله هایکو ماس په دې کتنه کې د بشري حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګونو یادونه وکړه. هایکو ماس وویل اجازه به ورنکړل شي چې دغه لاسته راوړنې ضایع شي. شغلی ماس ویلی جرمنی له قطر سره یو ځای دې ته تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي، خو په دې شرط چې دغه اقدامات د دواړو لوریو ترمنځ واقعي خبرو ته زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د دغو مذاکرو هدف باید د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب وي. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا ډېر کم شوی. شاه محمود میاخیل ازادي رډو ته وویل په بشپړ ډول د داعش ډلې له منځه وړل وخت غواړي.
هغه حالت چې دی فرضاً یو کال مخکې درلوده د هغې نه اوس تقریبا 90% دی ضعیفه حالت کې دی. یعنی د دې هغه قوت د جذب، د دې هغه اقتصادي منابع او د دې نظامي قوت دا ډېر یعنی کم شوی دی.
داعش ډلې چې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهار ولایت څخه پیل کړی، په هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې داعش افراډیټ افراطي ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغاړي کې به دواړه ټیمونه د افغانستان په وخت د ماسپښین پر 2 بجو لوبه پیل کړي. له انګلستانه د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا لوبه د دواړو لوبډل لپاره ډېره مهمه ده، هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره. نو دې دواړو لوبډلو رحمدګي نیولې ده. زه امیدوارم انشاءالله چې د افغانستان ملي لوبډله به پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کړي.
افغان لوبډلې تر نړیوال جام مخکې یوه تمریناتي لوبه له پاکستانه ګټلې وه. نن به د نړیوال جام بله مسابقه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې په لارډ لوبغالي کې به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 5 بجو پیل شي. پرون د دغو مسابقو په لړ کې جنوبي افریقا له سریلانکا د کرکټ مسابقه په 9 وکټو وګټله. د نړۍ ځواکمنو هیوادو په ویانا کې په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي. ایران ویلي چې د دغه سپتپان د تړون د خوندیتوب لپاره دا خبرې وروستی چانس دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحد ایالاتونه تیر میلادي کال له دغه تړون څخه ووت. د بریتانیا، جرمني، چین، روسیه او فرانسې استازو پرون د ایران له استازي سره په ویانا کې وکتل. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. ډانلډ ټرمپ نن د جاپان په اوساکا کې په ټویټر کې ولیکل د نړۍ د 30 سترو صنعتي هیوادو پر مهال وروسته له یو لړ مهمو غونډو زه جنوبي کوریا ته ځم. که چېرته هلته د شمالي کوریا کیم جونګ اون دغه ټویټ ویني، زه د دواړو کوریاو ترمنځ په حایله سیمه کې چمتو یم چې روغبړ ورسره وکړم. ټرمپ او کیم تر دې مخکې 2 ځله سره لیدلی دي. متحد ایالاتونه د شمالي کوریا مشر راڅوي چې د اټومي وسلو له پروګرام لاس واخلي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. بل لور ته د امریکا ولسمشر د نړۍ د 30 سترو صنعتي هیوادو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایا ویل چې ډېر ښه کارونه کوي. ټرمپ وویل چې شاهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جیشل د غونډې د دمې پر مهال د سهارني چای په وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي تر وژلو وروسته چې تیر کال ووژل شو، پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات شوي دي. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې شاهزاده محمد د واشنگتن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی، خو پخپله محمد بن سلمان دا خبره رد کړې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا ولسمشر ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د نازی جرمني د ماتې د 15 کلیزې په مراسمو کې راتلونکی کال برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه مشرانو د خپلو هیوادونو د اړیکو ښه کولو لپاره په تیرو څو میاشتو کې د لومړي وار لپاره سره وکتل. پرونۍ کتنه په جاپان کې د جیشل هیوادونو د سرمشریزې پر مهال وشوه. کله چې خبریالانو له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه آیا له پوتین سره به د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع هم مطرح کړي، ټرمپ وویل البته زه به دا کار وکړم. له دې سره پوتین وخندل. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې وم پړاو خبري پیل کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو او د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر مهمه خسته.
هیله وازینه امداده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دی یو ځای ګډ خبرو ته کېنی چې دا نتیجې یو ځای راوځي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې افغان سوداګر به پریږدي چې دغه هیواد د لارې هند ته مالونه یوسي.
نو اوس زمینه برابرېږي، ادې لپاره نه چې موږ منطق کړه دوی ګټه پکې.
پاکستان په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړه.
پاکستان حکومت هغه مهاجرین چې پی او آر کارت هولډرز دی هغه ته وخت یو کال خاطر تمدید کړ.
د غزنی ښار ته چیرمه یوه سیمه له معتادینو څخه پاکه شوې.
رشتیک به پوره راسته کې نسل معتادین نه ته پښکاری اچوي موږ غوې دایمن مریضی دی.
او په دې خبرونه کې د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ اووم پړاو خبرې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن تم لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې موافقه وشي، یعنی شاوخوا دوه میاشتې. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي ویلي چې طالبان دي د افغانستان له حکومت سره مذاکرو ته چمتووالی وشي او حکومت په خپل مرکزي ټیم کې اتحاد راولي. صالح محمد صالح راپور لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې وم پړاو مذاکرې پیلېږي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي ټول اړخونه د سولې یو چټکه پروسه غواړي. بلخو په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره لږ فرصت پاتې دی. نیکولاس کی د سولې د مذاکرو په اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل بین الافغانی دیالوګ یا بین الافغانی مذاکرې روان دي. موږ د دیالوګ د ترسره کېدو لپاره د جرمني د حکومت د هڅو او د سفیر خلیلزاد د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوو، خو دغه دیالوګ لپاره په کار ده چې دواړه لوري پوره چمتووالی ولري. طالبان باید دا ومني چې اړتیا ده دوی د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته کښېني. د افغانانو په اړخ کې اړتیا ده کله چې دوی له طالبانو سره مذاکرو ته کښېني د لوبغاړو په منځ کې یو شی اتحاد موجود وي. دا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو وم پړاو دی. زیات کسان په دې باور دي چې دغه خبرې ډېرې وغځېدې، خو علت څه دی؟ په قطر کې میشت یو افغان تحلیلګر زادران درویش وایي یو علت دا دی چې په دغو مذاکرو کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ په پیل کې ډېر شرایط وړاندې شوي وو.
دلته امریکا او افغان حکومت هم سره همغږی نه و په دې تیرو پړاوونو کې، ځکه زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نماینده ده، دوی د طالبانو سره چې کومې خبرې کولې، د دې خبرو هغه ایجنډا به لومړی امریکا ته وړه، بیا به افغانستان او افغان حکومت سره یې شریکوله. دلته اختلافات د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ دې خبرو پر سر هم راولاړ شو. هیله یوازینی همدا ده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دې یو ځای ګډ خبرو ته کښېني چې دا نتیجه یې یو ځای راوځي.
که څه هم وسلولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته غاړه نه دی ایښی، خو د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي چې د سولې اصلي خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره سه‌شنبه په کابل کې وویل امریکا له طالبانو سره د افغانانو او افغان دولت په استازیتوب خبرې نه کوي، بلکې هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې په اړه د قطر تر څنګ په مسکو او په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم خبرې سوي دي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ په دې باور دی چې د قطر د سولې پروسه د مسکو او په وروستیو کې د لاهور له پروسو سره ارتباط لري. ښاغلی وردګ ازادي راډیو ته وویل دا ټولې وړې پروسې په ټوله کې د دوحې د پروسې له بشپړتیا سره مرسته کوي.
د دوه پروسې ته موږ کولای شو د ټولو پروسو مور ووایو. د لاهور پروسه دغه د ولسمشر غنی سفر پاکستان ته او د سیاسینو سفر پاکستان ته، دغه خپله د دغه دوو نورو برخو کې دغه بین الافغانی تفاهم او همچنان د دایمي اوربند په اکله به مرسته وکړي د دوه د پروسې سره. نو د ما په نظر دغه مختلف پروسې ټوټه ټوټه روانې دي او دا به ټول په د جون په نهویشتم باندې په دوحه کې دغه به تکمیلوي او دا ټول د وړې وړې ټوټې به اوس یو ځای دي او د دې نه به د لویې سولې پروسې په تکمیلېدو کې کار اخیستل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره سه‌شنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې یوه موافقه وسی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
پاکستان وایي چې افغان لاریو او بارونکو موټرو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له لارې هند ته مالونه یوسي. دا خبره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو محصلینو ښځو او سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر وویل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان او نورو پاکستاني مقاماتو ورسره په کتو کې منلې چې د افغانانو بارونکو لاریو او صادراتو ته به د واګې اتاري له لارې هند ته د تلو اجازه ورکړي.
لومړی ټکی تورخم به په ډېر زر مده کې څلور ویشت ساعته خلاص. سر عمران خان جناب صاحب باجوا ومنله چې پس له دې نه لاری مستقیماً واګه اتاری ته ځي او هندوستان لاره در باندې خلاصه کیږي.
ولسمشر غنی زیات تکړه چې افغانستان تورخم نه دی تړلی. پاکستان افغان تاجرانو ته ستونزې ایجادولې. کراچۍ کې د افغان تاجرانو مالونه ځنډول، خو افغان حکومت نوري بدیلې لارې پرانیستې. اوس په پاکستان په خپله د کراچۍ او نورو لارو ستونزې حل کړي. اشرف غنی زیاته کړه
دا وړې موږ ډېر سخت تیاری سره راغلي یو، بې له تیاری نه راځو. نو اوس زمينه برابرېږي، ا دې لپاره نه چې موږ منطق کړه ا دوی ګټه پکې ده. ګټه یې څه پکې؟ بیا خبره تعقیبوي او خبره دې ګټه څه ده؟ پوله مرکزی آسیا به انشاءالله تعالی مخکې خلاصه کړو، د هغې دپاره نورې ګټې بیا یې موږ هم تعمینېږي.
د افغانستان ولسمشر بیا څرګنده کړه چې د پاکستان د مسلسلو غوښتنو او بلنو سربیره دوه کله پاکستان ته رانغلم، مګر د سولې مشورتي لویې جرګې په غوښتنه وړاندیز دا دی راغلی یم تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورمال اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته شي، ځکه خپلواک پرمختللی او باثباته افغانستان د پاکستان او د سیمې د ثبات لپاره ګټور دی. جمهور رئیس غنی څرګنده کړه موږ له پاکستان سره داوا او جنجال نه غواړو، موږ له پاکستان سره ملي خپلواکۍ ته په متقابل درناوي او ملي ګټو ولاړې اړیکې او مناسبات غواړو. هغه په ټینګار سره وویل افغانان نه چاته په ننواتې ورځي او نه هم څوک حقونه تر پښو لاندې کولای شي. محمد اشرف غنی تلپاتې او بایزت سولې ته په اشاره وویل موږ سیاسي حل لارې ته چمتو یو، خو د دې لپاره نه چې طالبان زورور دي، بلکې په هیواد کې د جنگ ناورین او د خپلو خلکو د ستونزو د ختمولو لپاره سوله ضروري ده. اشرف غنی چې کله د ملي وحدت د حکومت مشر شو هغه مهالم پاکستان ته په سفر تللی و. هغه وخت پاکستانی چارواکو یو لړ ژمنې ورسره کړې وې، خو وروسته دا ژمنې عملي نه شوې. خو دا ځل تمه ده چې د راتلونکي جولای میاشتې تر روسیو پورې د پاکستان دوه پلاوي افغانستان ته ولاړ شي او کومې ژمنې چې شوي دي هغو ته د عمل جامه ور واغونځي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال نور هم وغځوله. په پېښور کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو ته وویل په راروانه میاشت کې به یو پاکستانی پلاوی د افغان کډوالو پر ستونزو د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان 2020 کال د جون تر 10 نیټې پورې وغځوله. دا په اصل کې دا چې په پاکستان کې د میشتو راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون پر 10 نیټه یعنی سبا یک شنبه پای ته رسیده. د پاکستان حکومت وروسته له هغې د راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله چې په دې وروستیو کې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر استازیو په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه وکړه او د افغان کډوالو پر برخلیک خبرې وکړې. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو په اړه یې په تیره درې اړخیزه غونډه کې بحثونه وکړل.
پاکستان حکومت هغه مهاجرین چې پی او آر کارت هولډرز دی هغه ته وخت یو کال د خاطر تمدید کړ. بنان زمنګو د پاکستان د حکومت دوه هفته مخکې دلته مسیج جانبه وشو، تریپاچاټ وشو، په هغه کې ډېرې فیصلې په دې باندې مختلفې فیصلې په دې ارتباط باندې وشولې. همدارنګه په جولای کې به د پاکستان د حکومت یو لوی وفد افغانستان ته لاړ شي او هلته به هم او د مهاجرینو د مشکلاتو مسایلو په اړوند باندې هلته خبرې کیږي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر د چارواکو د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې 3.4 میلیونو زیات راجستر شوي افغان کډوال میشته چې پر خیبر پښتونخوا سربیره د دې هیواد په نورو صوبو کې ژوند کوي. شاوخوا 8 لک نور افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي چې له یو این ایچ سی آر سره راجستر نه دي. په پاکستان کې میشتو راجستر سویو افغان کډوالو ته د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر د ګډ تفاهم له مخې قانوني اسناد ورکول سوي چې له مخې کډوال په پاکستان کې استوګنه کولی سي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان ته د خپل وروستي دوه ورځني سفر پر مهال د افغان کډوالو راستادو سره په کتنه کې وویل چې د دوی له ستونزو خبر دی او دغه راز یې افغانستان ته بیرته راستنیدونکو کډوالو ته د مځکې ورکولو ژمنه وکړه.
ازادي راډیو لوونه ترو
په قطر کې د سولې خبري او پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني سفر هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې چیړلي. دغه خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې طالبان په افغانستان کې څه غواړي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي ډیپلوماتان د شنبې په ورځ د سولې د خبرو د نوي پړاو لپاره په قطر کې راټولیږي، دواړه لوري له یو بل څخه هیلې لري. ورځپاڼه د افغان او لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا وښیي نو په خبرو کې ګډونوال امریکایي ډیپلوماتان هم ښایي لیوال وي چې دا ځل خپل وروستی چانس وازمي او هغه دا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو موقت مهالویش ور وښیي. نیویارک ټایمز لیکي طالبان تر اوسه هم رسما ډاډه نه دي چې په سیاسي پروسه کې د ګډون په صورت کې دوی څه ډول حکومت په پام کې لري، خو په هغه اساسي قانون کې چې د ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال د هغه مسوده برابره کړې وه په دې اړه چې دوی قدرت او حکومت ته په کوم نظر ګوري ځینې نښې نښانې شته. د اساسي قانون هیڅکله تصویب نه شو ځکه چې د دوی رژیم د امریکا د یرغل په نتیجه کې و پرځید. نیویارک ټایمز چې د دې 14 مخیز مسودې یوه کاپي ترلاسه کړې ده لیکي چې په دې سند کې نه یوازې د پیچلتیا نښې نښانې لیدل کیږي بلکې د ښځو د تعلیم، قضا او د اقلیتونو پر وړاندې د زغم په مسایلو کې په دې تحریک کې د متناقضو نظریو یو تصویر وړاندې کوي. نیویورک ټایمز د مثال په توګه د نجونو تعلیم یادوي او لیکي حتی هغه مهال چې طالبانو پر ټول افغانستان تقریبا بشپړ واک چلاوه، بیا یې هم په تحریک کې دننه د ژور تناقض له کبله دا او دې ته ورته نور مسایل له پامه غورځولي وو، څو د دې ډلې د ځواکمنو غړو او د پوځي قوماندانانو له مخالفت سره مخامخ نه شي. د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی او لیکي د سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ له یو څو کلن ځنډ وروسته د سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکارۍ د پراخولو په مقصد یو بل ګام و. خبرونه د 2014 کال په نومبر میاشت کې پاکستان ته د ښاغلي غنی د لومړي سفر په اړه لیکي چې هغه سفر له هیلو سره سره د کوم عمده پرمختګ باعث نه شو او په نتیجه کې ولسمشر غنی له پاکستانه د لاس اخیستو تګلاره غوره کړه او له هماغه مهاله یې پاکستان ته د سفر پرله پسې څو بلنې له پامه وغورځولې. ډیپلوماټ لیکي ولسمشر غنی چې په 13 اپریل میاشت کې په مشورتي جرګه کې هم غوښتنه ترې شوې وه، 15 کاله وروسته یو ځل بیا یوه بله هڅه هم وکړه. خبرونه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی له نویو امیدونو خو له محتاطانه خوشبینۍ سره پاکستان ته تللی، محتاطانه ځکه چې د افغانستان له ټولو پخوانیو حکومتونو سره د پاکستان چلند او د افغانستان د دولت د کمزوري کولو په مقصد د دې هیواد اهداف واضح دي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. وړاندې بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په ویانا کې په خپل غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي. ایران ویلي چې د دغه تړون د خوندیتوب لپاره دا خبرې وروستی چانس دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د بریتانیا، جرمنی، چین، روسیې او فرانسې استازو پرون د ایران له استازي سره په ویانا کې وکتل. دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو پر تطبیق بحث وکړ چې د ایران د یورانیم غني کول او ذخیره کول محدودوي. د دغو شرایطو له مخې د ځینو نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د ایران اټومي ظرفیتونه محدود کړای شوي وو. د نړۍ دغو ځواکمنو هیوادونو په خپل غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس عراقچی پرون په ویانا کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته په خبرو کې وویل پرونی غونډه مثبته وه خو کافي نه وه. موږ د ګډ کمیسون اوږده غونډه درلوده چې تر 3 ساعتونو زیاتې دوام وکړ. په ټوله کې زه په دې باور یم چې یوه مثبته او رغونکې غونډه وه. مخکنیو غونډو ته په پام سره ویلی سم چې دا یو بل ګام و خو لا هم کفایت نه کوي، لا هم د ایران توقعات نه پوره کوي. د نړۍ ځواکمن هیوادونه ایران ته دا خبرداری په داسل کې ورکوي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون وویل چې واشنگټن به د تهران په وړاندې خپل دریځ دغسې شدید وساتي. براین هوک پرون په لندن کې یوه کنفرانس ته وویل که د ایران لخوا هره حمله کېږي په پوځي قوت به ځواب ورکړل سي. موږ هڅه کوو چې د ایران په وړاندې له زغم څخه کار واخلو. موږ دغه رد ځان په داسې موقف کې نیسو که د ایران لخوا راباندې برید وسي، موږ به یې په پوځي قوت ځواب ورکړی سو. که راباندې حمله وسي، موږ به داسې وکړو. موږ په سیمه کې د ایران ګواښونو ته ځواب ویلی او دغه استخباراتي معلومات مو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې له ګڼو خلکو سره شریک کړي دي. موږ په شدت سره دفاعي حالت خپل کړی دی خو فکر کوو چې د زغم د بیرته اعادې لپاره هڅه کوو. ایران په وروستیو کې ویلي چې نور ځان د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ټولو شرایطو پر رعایتولو مکلف نه ګڼي. ایران ویلي چې نږدې دی د خپلو غني سویو یورانیمو اندازه تر 300 کیلوګرامو واړوي. دا هغه اندازه ده چې د اټومي تړون لخوا ورته حد ټاکل شوی و. وروسته له هغې چې د امریکا متحد ایالتونه له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د دواړو لوریو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
نورانینا بنایم د لغمان نه. زما غوښتنه د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې څخه دا ده چې په لغمان ولایت کې د نابینانو لپاره یو مسلکي ښوونځی جوړ کړي ځکه چې دلته ډېر نابینایان دي چې هغوی د زده کړو مینه وال دي، ډېر داسې کسان دي چې هغوی زده کړې کړي دي نابینایان، تر څو هغوی ته د کار زمینه برابره شي.
ما دا افغانستان تجارانو دا پیغام دی او هیله کوم چې دا افغانستان څخه دا غنم بل هیواد ته نوړي او پر بل چا دې نه خرڅوي. هیله کوم افغانستان کې ډېر خلک او خپلې کورنۍ شته دا غنم په نورو کورنۍ باندې ګرانېږي. تعلیم ما دا اورې کړو اسکر هغوی اوري دا تجاران دي بانک له غنم دي بل افغانستان د پاکستان یا نورو دولتو ته نوړي خپل دولت آباد کړي، خپل افغانستان آباد کړي.
کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ده، کله سمیر په پادا خبره کوم. موږ به کله سمیر په سیمه کې دا مشکل دی چې څلور ولې دي حکومت بندې کړي دي او کوڅې پر جوړې کړي دي، ټولې اوارې کړي دي. موږ دا هیله کوو د حکومت چې دا ولې راځي کې
محمد عزیز صدر مزاجي ولسوالۍ نه اړیکې نیولې ده. زما دا پیغام دی د حکومت څخه چې مې دا خواهش دی چې بلدالي ولسوالۍ کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ایم ایسونه لولو، خو تر هغه مخکې غزنی ته مخه کوو. د غزنی ښار ته څیرمه د پس حصار په نوم یوه ښکلې او تفریحي ساحه چې یو وخت پکې معتادین اوسېدل اوس له دغو کسانو پاکه شوې ده. له غزنی څخه مو حبیب الرحمن تاثیر په دې راپور کې دې سیمې ته ورولي چې مرغان پکې سندرې وایي.
دا د غزنی ښار په سیحصار سیمه ده. ختیځ لور ته یې بالا حصار، لویدیځ ته یې د حاکمی سنایی پارک او ځینې نورې سیمې، جنوب ته یې د غزنی ښار او شمال ته یې د خواجه عمري ولسوالۍ پرته ده. دا د ښار تر ټولو ښکلې، زرغونه او په اقتصادي لحاظ غني ځای دی. ګڼې شنې ونې، غنم، رشکې، شوتلې، پیاز، ګندنه، نعنا، مولۍ، ترتیزک، شنشوبې او ډیری نور سبزیجات او ترکاریانې له دغه ځای څخه د غزنی ښار او ولسوالیو ته انتقالیږي. خو د دې ترڅنګ دا یو ښکلی تفریح ځای هم دی. له سلطان بند څخه د راروانو ستړو اوبو شڼهار او د مارغانو سندرو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. دا هغه ځای دی چې یو وخت پکې د ښار ټول متادین اوسېدل. د دغه ځای اوسېدونکي وایي د سیمې خلکو پریکړه وکړه چې نور به دلته متادین نه پرېږدي. نو دا دی چې هغه یې پسې واخیستل. دوو تنو یې ازادي راډیو ته وویل ماښام به یې سبزي او ترکاریانې ورېبلې چې سهار به یې بازار ته د خرڅلاو لپاره وړي، خو چې سهار به راتلو متادینو به وړې وې او په نیمای بیې به یې ورکړې وې.
دمانم چې یک مقدار پر غزنی ولایت رسیدن که من کفتونه وقتی سی بود ډیر خراب پیدا او دته مو در شکا وخت پله رشتیک به پرره راسته که نس متعدین نت به پشکاری اچ وی مو غو به دایمن مریضی دی و زای مو در یعنی پرمن کی
سن یار ما مخصوص دی دغه شیان سره وری بز وی بی بلو سر براو یا کی بخل گوش کایت کو چا به ډیر کم ولو خو دی به وری ولو اتی به دغه شکایت نه کو وس دا متعدین دا کار کوي بیا دا خلک سره ټول شو دا متعدین نه
دا چې دغه سیمه یوه ښکلې او سیلاني سیمه ده. نو د رحمت الله مرجان خیل په نوم یو تن چې دلته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل که د ښار ټول خلک همداسې د متعدینو په شړلو لاس پورې کړي ژوند به یې جوړ سي.
دغه د غزنی هغه طبیعي تفریحګاه ده. البته زه دا وایم چې که چېرته په هر ځای کې چې متعدین وي او د هغې سیمې خلک سي وایي خلي په متعدینو باندې ساحه تنګیږي او بالاخره یا به خپل عمل ترک کوي او یا به ځي دا ځای به انتخابوي چې هغه د خلکو د استود د ځای نه وي. نو دا ډېر ښه کار دی چې اوس موږ نن دغلی ډېر خوشحاله هم یو او یوه طبیعي فضا ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې ولسوالۍ پر راستولې سمس کې لټولو افغانانو هیله کړې ده چې لاسونه دعا ته جکړي تر څو په قطر کې نننۍ خبرې کامیاب شي. عبدالرحمن لیکي که طالبان سوله کوي باید اوربند ته غاړه کیږدي. حاجی نور الله دلارام بیا د غلو مسلې ته شکایت کوي او وایي چې په دلارام کې غله زیات شوي دي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي موږ اوس د پاکستان محتاج نه یو، د ولسمشر له برکته له نورو هیوادونو سره مو اړیکې پیدا کړې دي. محب الله هلمندیار لیکي هیله ده چې افغان لوبغاړي نن له پاکستان سره په احتیاط لوبه وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکي د قطر خبري دا ځل وار له مخه مثبتې معلومیږي او انشاءالله. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د افغانستان د سولې خنډ پاکستان دی کنه طالبان او حکومت به سوله وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثره لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 اورېدلی شي. 8:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره پرون په برلین کې د کتنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ. شغل ماس وویل جرمني له قطر سره یو ځای دی ته تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي. د ننګرهار والی وای په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا کم شوی دی. شاه محمود میاخیل د خبره ازادي راډیو ته وکړه. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په ویانا کې په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. جمهور رئیس ټرمپ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایا او ویې ویل چې ډېر ښه کارونه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د امریکا جمهور رئیس ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د نازی جرمني د ماتې د 15 کلیزې په مراسمو کې راتلونکی کال په روسیه کې برخه واخلي. او د روسیې عدلیې وزارت وایي د آزاد روسیې بنسټ د نامطلوبو سازمانونو په فهرست کې شاملوي. له دې اقدام سره به په واشنګټن کې د ډیره دغه سازمان فعالیتونه په روسیه کې بند شي. زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. نن به په 3 ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې تقویتي پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د دې لپاره چې په غزنی ولایت کې دغه پروسه په ځنډ پیل شوې یوه بله اونۍ هم هلته تمدید شوې ده. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تقویتي نوملیکنې پروسې له پای ته رسیدو سره به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پاڼې تر څارنې او اصلاح کېدو وروسته ولایتونو ته انتقال شي. د دغه کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاڼې به له تخنیکي څارنې وروسته له حساسو او غیر حساسو موادو سره یو ځای ولایتونو ته انتقال شي.
مونږ غوښتنه د ټولو هیوادوالو څخه اول دغه ده چې په نن سبا کې دوی د تقویتي نوملیکنې په موخه باندې دوی لاړ شي، خپل نمونه ولیکه. په 3 ولایتونو کې دغه پروسه نوره نه تمدیدېږي. یوازې په غزنی ولایت کې د دې په خاطر باندې چې هلته د موږ مراکز ناوخته پرانستل شول، د یوې هفتې دپاره په غزنی ولایت کې دغه پروسه تمدید ده او په نورو ولایتونو کې به د چنګاښ پر 8 نیټه باندې دغه پروسه پای ته رسیږي.
تر دې دمه چې دغه پروسه د جوزا میاشتې په 13 نیټه د زمان بندۍ د جدول پر اساس پیل شوې او د سرطان تر 8 نیټې پورې به دوام ولري، 1,490,000 کسانو په 3 ولایتونو کې نوملیکنه کړې، چې د دې شمېره 9,528 کسان یې ښځې او 9,022 کسان یې کوچیان دي. د ښاغلي سادات په خبره په غزنی ولایت کې چې مرکزونو پکې په ځنډ کار پیل کړ، تر دې دمه پکې 1,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې درایور کونکو نوملړ چې د دغه کمیسیون په خبره پکې 8.8 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه، په ولسمشیزو انتخاباتو کې به هم ترې کار واخلي. دغه کمیسیون تمه لري چې د نوملیکنې په تقویتي پروسه کې به 2 میلیونه نور وګړي هم نوملیکنه وکړي. د نوملیکنې تقویتي پروسه د هغو کسانو لپاره ده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وو، قانوني عمر یې د ولسمشیزو انتخاباتو تر مودې بشپړېږي، او یا هم هغه کسان چې له بهر هېواد ته بیرته راستانه شوي وي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د هیواد په 3 ولایتونو کې د نوملیکنې د تقویتي پروسې لپاره 458 مرکزونه پرانیستي، خو د نوملیکنې د پروسې د پیل په لومړۍ ورځو کې په ټول هیواد کې 50 مرکزونه تړلي پاتې شول. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي ګواښونو، د پوهنې وزارت د نه همکارۍ او د حساسو او غیر حساسو موادو نه رسیدلو له امله په هلمند، زابل، روزګان او یو شمېر نور ولایتونو کې نږدې څلوېښت مرکزونه تړلي پاتې دي. اوس پر انتخاباتو یو شمېر څارونکي وایي دا چې د دغو مرکزونو د بندوالي له امله په رښتیا څومره نوملیکونکي په دغه پروسه کې له ګډون پاتې دي روښانه نه ده، ځکه د دغو څارونکو په خبره کمیسیون د خپلو کړنو جزئیات له څارونکو بنسټونو سره نه شریکوي. د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دغه پریکړې باید زر تر زره ترسره سي. بیا د ټکنالوژۍ تدارکات، دغه انتقالات، دغه ظرفیت جوړونه په سیستم کې دغه مشخصاتو پلي کول ډاریږي چې بیا د 2013 کال تجربه تکرار نه کړي.
ښاغلی رشید وایي دا چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د راروانو انتخاباتو د شفافیت لپاره څه کړنلاره په پام کې لري، تر دې دمه یې په اړه یوه ټاکیزه پریکړه له څارونکو بنسټونو سره نه ده شریکه کړې.
په خوست کې د لسکونو شوانځیو پر ودانیو کار روان دی. له دې ډلې یوه هم د لکڼو د سیمې لیسه ده. دا سیمه نږدې شل کیلومتره د خوست له ښاره لرې پرته ده او دا ودانۍ د هند په مرسته جوړې شي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د لکڼو د سرحدي سیمې د سرکی بوډیو د هلکانو ښوونځي ته چې زده کوونکي دا دیارلس کاله د ګورګورو د ونو سیورو ته زده کړې کوي، د یوې اساسي ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د جمعې ورځې د غرمې وروسته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د یادې ودانۍ د کار په پیل ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل
دا مکتب چې اتلس درسي اتاقونه به لري، په دریو پوړونو کې اتلس میاشتو په موده کې د هندوستان هیواد د یوویشت نیم میلیونو افغانیو په ارزښت سره جوړیږي. د دې ودانۍ په جوړېدو سره به په دغه شاوخوا منطقه کې د هغو زرګونو زده کوونکو ستونزې حل شي چې دا مهال د ستونزو سره مخامخ.
قومی مشر احمد شاخان او حاجی شاپور وای چې دا خوانځي په پیل کې ابتدایه و ورسته منځنۍ خوانځي شو او اوس لسه ده.
دې ورکو سره د چدې ولسم نه کې پریښې دي د ګورګورو روندې دي درس او د المرو باد او باران نو د آتش سره په تکلیف خو بیا د خپل تعلیم مختب ولد
د لکان سیمه ډیر خلک اوسه پوری دیواله سره ته مکتبونه یي جناکه خو بالکل مکتب نه لري اوسه په لکان سیمه کې څنګه څو مکتبونه خو د اوس فعلا په مر کې نو سیا د دیوالو سره ته سبا کې دغه د پرخو ضرورت ډیر اړین ده.
د تاثیر الله ماخام په نوم د سرکی بړیو د لسې دی ولسم ټولګي زده کوونکي هم وایي چې ډیر کله به د ښوونکو او کتابونو ستونزه نه وه، خو د باد باران یخنۍ او ګرمۍ له لاسه به یې په زده کړو کې ځنډ پیښ شو.
دلته موږ معلمان به هم پراو کتابو ستونزه موږ دومره نه لرله، خو یوه ستونزه چې موږ لرله همدغه د تعمیره ستونزه وه. د بوت په خلات کې د بارون په خلات کې موږ شاګردانو نشول کړل چې درس وایي.
د سرکی بوډۍ د سرحدي لیسې د خوانځي لپاره د ودانۍ د جوړولو د کار په پیل غونډه کې خوست والی یو شمېر ملکي او پوځي مسؤلینو همدارنګ د خوست د بیلابیلو سیمو قومي مخورو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. خوست والی د یادې سیمې د اوسیدونکو د غوښتنو په ځواب کې وویل
ښوونه یو ډیر لوی او پراخ ساحه ده او هر کال زموږ نوي زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. کمنګ نن دا 200 چې څومره خوندي دا ټول هم جوړ کړ، بل کال ته مونږ بیا هم د خوندیو لستون سره مخ یو. نو دا به همدغه په دوامدار توګه باندې ان شاء الله څومره چې دي اولویتونو په نظر کې نیولو سره ورته پلان گزاري کوو او جوړو.
یاد دیوی په خوست کې تر درنی مساو ډیر دولتي خوانځي موجود دي چې شپې ته سلنه ودانۍ نه لري. په دې ولایت کې اوس مهال د 1500 میلیون افغانۍ په لګښت د لکڼو په سیمه کې د څلورو لسو په ګډون د شپږ 500 خوانځیو پر ودانیو کار روان دی چې په راتلونکو میاشتو کې به د نویو جوړیدونکو ودانیو دا رقم 2 اتیا خوانځیو ته لوړ شي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د لارغونو سیمو په خپل سر کیندنه او د پخوانیو آثارو قاچاق په بلخ ولایت کې لومده فرهنګي ستونزو شمیرل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست ادعا کوي چې اکثر دغه کیندنې د دغه ولایت په ناامنو ولسوالیو کې په لارغونو سیمو کې کیږي او آثار هم قاچاق کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي د خپلو فرهنګي او تاریخي شتمنیو وضعیت ته اندېښمن دي. له مزار شریفه د اسدی رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیب سای راپور لري.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د لرغونو اثرو د قاچاق او د بستاني سیمو د خودسره کیندنو په اړه اندېښمن دي او د امنیتي چارواکو څخه د بلخ د فرهنګي شتمنیو د ساتنې غوښتنه کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر صالح محمد خلیق وایي چې په دولت آباد، خلم، بلخ او چهاربولک ولسوالیو کې سره له دې چې بستاني سیمې په خودسره توګه کیندل کیږي او د هغو اثر په هر ته قاچاق کیږي، ځینو ځایي خلکو د لرغونو سیمو په حریم کې کور اونا هم جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه
مشکل موجود کې د برابرش قرار دریم بیشتر
لا کوم ستونزه سره چې موږ مخ یو هغه د لرغونو سیمو په حریم کې د کورونو جوړول دي. دلته باستاني توکي هم قاچاق کیږي او په لور پرتو سیمو کې لرغونی صحت په خود سره توګه کیندل کی
صورت میگیره.
د اعتقاصر او قاچاق او د لرغونو سیمو خود سره کیندنو د بل خلایت فرهنګان هم اندېښمن کړی دي او دوی وایي چې اکثرا لرغونی سیمه په هغه ساحو کې په خود سره توګه کیندل کیږي چې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې سیمې دي. په بلخ کې یو فرهنګ پال محمد ګل زلمی وایي چې د لرغونو آثار او قاچاق طالبان هم تر سره کوي او په دې طریق ځان ته جنگي او مالی امکانات برابروي.
د مورد غصب حریم آثار باستانی او کډروف شو چیز میکنه.
په لرغونو سیمو کې د حریم د غصب په اړه باید ووایم چې محلی حکومتونه باید مخنیوی وکړي. اکثرا دا کار د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې تر سره کیږي او دا جدي نیوه د اندېښنی وړ مسله ده. سره له دې چې د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي له امنیتي ځواکونو غواړي چې د لرغونو سیمو او د باستاني اثرو امنیت د خوندي وساتي، خو د بلخ امنیت قوماندانۍ وایي چې اکثرا لرغونی سیمې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې ساحو کې کیندل کیږي او د اثر او قاچاق هم همدغه سیمو کې تر سره کیږي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې دوی لرغونو سیمو ته د ګواښ ختمولو په خاطر په غو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي چې حتی ډیر شمیر باستاني ساحې موجود دي. ښاغلی عادل یې پاړه وایي
په خاطر نگهداری از آثار باستانی ما یک
د باستانی آثارو د ساتنې لپاره موږ یو لړ عملیات ترسره کړل چې ښه پرمختګ هم درلود. ځینې سیمې چې هلته باستاني توکي موجود دي هغه د طالبانو تر ولکې لاندې ساحي دي. یوازې بلخ نه دی چې فرهنګیان پکې د لرغونو سیمو د کیندنو او د آثارو د قاچاق په اړه اندېښمن دي. د بلخ په ګاونډیو ولایتونو سمنګان او سرپل کې هم ورته ستونزه موجوده ده. مجیب حبیبزی، مزار شریف.
ازادي راډیو په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیولای شي او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. په کونړ کې د انټرنیټ کارکوونکو شکایت کوي چې ټلیفوني شبکې ورته سم خدمتونه نه ورکوي او مسول چارواکي هم د دې ستونزې هواري ته پام نه کوي. یو شمیر کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې شبکې په تجارتي اعلانونو کې خلکو ته د شو خدمتونو رسولو تبلیغ کوي خو عملاً کیفیت ښه نه دی. تفصیل له کونړ د روحل انوري پر راپور کې.
ابراهیم د مرکز اسدآباد اوسیدونکي خپل موبایل لاس کې نیولې او له کوره د دې لپاره بهر راوتلې چې څوی انټرنیټ کار وکړي خو دې وای دلته هم سیګنل نه ورکوي.
د دې لپاره چې زه نت استعمال کوم بهر راوتم بازار ته، خو په بازار کې د نت سپیډ ډیر کم دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دلته د نت سپیډ تیزول لپاره هلې ځلې وکړي ترڅو موږ د نت نه استفاده وکړو او خپل کارونه پیو کړی شو.
په کونړ کې د انټرنیټ هر یو کارکونکي د انټرنیټ د کمزوري حالت څخه شکایت کوي. دوی وای هر ټلیفوني شبکه په خپل سوداګریزو اعلانونو کې د انټرنیټ د چټکتیا او خوالي په برخه کې د 3G او 4G خبري کوي خو عمل کې د انټرنیټ سپیډ له 2G هم کمزورې ده. زیور رحمان وای
اریو شبکه خپل پیګج اعلانات لري چې 3G او 4G تاسو راشه دا یوزل چیک کړئ دا رښتیا 3G دی کنه دی. یو ان تن یا یو رات په ټولو اسدآباد کې ولګی او صرف سنوم د 3G ورکې په موبایل کې هما غو د اسدآباد رسیدګی نشي کولای. 3G نه دی هغه د 2G نم سلو دی. څوک د پښتنه نشه چې دا تل د څونو مخلوق د تاسو سور راډون لګولې دي.
په کونړ کې د مخابراتو او ټکنالوژي چارو سرپرست رئیس انجنیر محمد شفیق مشفق ازادي راډیو ته وویل چې خپل وزارت ته د غستون زر سوالي او د ټلیفوني شبکو مسؤلین ورسره ژمنه کړي چې مشکل به حل کړي.
د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتل
کړو چې په هغه کې ټول شبکې وي او هغه واده د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونه والا راغوښو چې په هغه کې ټول شبکې وي او هغه واده وکړو چې موږ ته تخنیکي ټیم درلیږو او ګورو.
خلک وایي د افغانستان مخابراتو او ټیکنالوژۍ وزارت دوی سره تل د تلیفوني شبکو د نرخونو راټیټولو او د انټرنیټ د کیفیت خوالی ژمنې کوي، خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم په سمه توګه نه ده عملي کړې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونی ورستیو تر رسیدلې یو، البته د خبری برخی ورستیو ته او تر دې ورسته د غړی اچار تفریح پروګرام لرو. په پوره سات لا ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو له بلا ولري لره. د توتو وخت دی، د توتو میلې وکړی چې سات مو تیر شي او له ژوند خوند واخلی. خو پام کوئ چې ډاکټر او روغتون ته اړ نشئ، نو ځکه توت او نورې میوې خامې او چټلې مه خورئ. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو، که یې واورئ له ډیرو خبرو به خبر شئ.
او سم پامو که لندو خبرونو تا نتاقان
مشاوره کلداره
او مشاور خان دلری
ده مشاور ده مشاورانو شمار مستوفی هم نشی کولای.
افغانستان لخکت خوال لمرای درجه نامن هیواد ده.
ده متارزو نمایی خزینه کاندیدانو خیمه طوله شوی او متارز کاندیدان پداغ پاته شوی.
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولی په سر کوي. د خبرونو توصیل،
د مشاور د مشاورانو شمار مستوفی هم نشی کولای. در په در آژانس خبر را کوي چې له همدې عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حد ته پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان، انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مضی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي، خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه، بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه به له دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متارزو خزینه کاندیدانو خیمې ټولې او دوی خواران په ډاګ پاتې شوې. خبر زیاتوي چې د متارزو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمې پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي، خو هغه نیمې خواران چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې. با خبر منابع وایی چه او زیاتره متارزین ده دل پار خیمه دروی چه حکومت او جذب او خی موقفونه ورکری. خداکار هر متارز نشی کولای او زیات مهارت غوری نوزه که نیم پداک باتی شی.
او روستای خبر وای چې چارواکی د پوهنځي او د ماستری درسونو ویلو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکی ټولګیوال و خو لیدلی نشوه. د تحصیلي چارو کارپوهانو وایي چې او زیاتره پیسهدار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې عمله یو ډیر شمیر پیسهداران او چارواکي لیسانس، ماستری او دکتورا اخلي خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برک شیرم واوري.
مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو زکا چې دغه درجو ته هر یو ورسیږي تختی او بل هیواتا هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي. وای بهر کې اوسم په اروپا یا امریکا کې ژوند کوم او هلته هر څه شته دي او هلته کرمای شونه او هلته کرمای شونه او هلته کرمای شونه او داسې لاړ شي څه وخت وروسته حل شي هلته نه یې هنر پاتې شي، نه یې هنر پاتې شي، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نو ځکه مونږه خانان نه لرو، نو ځکه مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو، خدمتګاران نه لرو.
خو به چې څوک چورلمان ته کامیابیدل نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي، تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي. لکه داسې
دما وطنی غیږی او څاپیری هیت په درد نه خوري، باید وسنی عصري تخنیکونه زده کړم کنه د خلکو په کور کې له خپل حق نم دفاع نشم کولای.
دا څنګه له ځان سره غیږی؟ خیریت خوبه وی؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
په دې چورت کې ومه چې یو څو رزمی تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کی، لکه چې ورزش ته مخه کړې او کده شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه هم ټاکل شوی، لیکن د رزمی تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولای شم او هم حمله.
کراټه او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسی او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
چې دغسې ده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یي. کنه نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل؟ والا باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نشي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زوی استره مسی، شکر چه بخیر راغلی.
خیر ویسی موری، چه حال موده؟
خیو زویا.
لالا سلام، استره مسی، بخیر راغلی.
وعلیکم سلام خوری، خیر ویسی، چنگه ای؟
خیم لالا، تو چنگه ای؟ سفر دی چنگه او؟
خیم، خوو والا، خطیر سو.
شمشیر بازی دی زکره؟
او، وستی دو وگدی چره یا دو پیچکشون راس رو بی، در طول چورلوان هم نشیراتا تینگه دلائه. داسی جنگی تخنیکونم ازده کری دی.
نو چره یا پیچکشون ها بچنگ تالار تا یوسی؟
دا چال می هم زده که. د دې شانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
نو لالا چې لاړ شي څوک ریاست نشي درڅخه نیولی، هیڅ ځان کاندیداوه مه په زور د ریاست څوکۍ ونیسه او پیکې نه.
زویا چې څوک ژوبل نه کې.
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
پراوانه ننگیار ناشنا برابره کری و او برخخیستون کیو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سپوگمه، هیل زرمتی، حیا اوریاخیل، اوزه یاسمین حکمت. کلمونگ سره اڑیکی نیسی نو دی پوست بکسونو شمیری مو دادی. کابل سوارلس یاو یا، کندهار دوویشت، کندوز یاو، خوست یاو او جلال آباد چلو. Oh,
سیالت زما د زړه نه خبر سیالت زما د زړه نه خبر